سلامونه ستړي مشي. تاسو زموږه کلازادای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وایي د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تېرې میاشتې پرتله 1300 کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,300 افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 15 کلن دی. فرهاد په جرمنی کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې برید پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنگټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریه ولسمشر احمد شرع نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړ او کوردی ژبه د عربي ژبې ترڅنګ د سوریه د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې د ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریه تابعیت ورکړل شي چې د 1920 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوي وه. او د افغانستان له 1900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له 1900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنګلادیش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اورونو دا نړیوال جام د جنوري په 15مه د زمبابوې او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پای لوبه به یې د فبروري په پګمه تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطالبه اوریدلای شي. له ایران او پاکستانه راستنه شوی افغان کډوال وایي چې له ستونزو سره بختي او کار نه لري. وړاندې به د دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو او دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او که نه په دې اړه به هم جوس یاد تر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي.
نو بین کیا ګران سوی دی خلک مسکینان دی پر یو غونی ولاګه قدرت لري نور وجه مشت نه مال میږي غوړي خو سیدی اخل خارج راځي دوی وای ګمرک پر دی مسول پر دی په دی وجه ګران سوی
د دې سربیره د اقتصاد په برخه کې د نوي چاپ شوی کتاب په اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور به طالبم شته ملتي هم وره.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخېستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسیې کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شنبه د جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په 60 ډول مزدوري لاري له 2 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
کراګانې پر کوبل دې مون کاروبار نشته دا چې کاروبار دې هغه پیسو کېږي او سمون سره یو بیمار دا چې هغه پاکستان کې عملیات کړو یو نیم زر افغاني داسې هفته کې دوا ورته کو پټي ورته کړو سون دې په سخت دې ځکه چې مې دې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته ویل چې ورستۍ وچکالیو د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دوی وچکالی زمونږ په کاروندو ډیر نه وړا اغیزه کړی. د هریرود سینو وبو چې شی وی او د کرنې لپاره وبنښته حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې لبزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال لبد مرغ زمونږ ډیر زمکه نه کرل کیږي. په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امریکایي دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ استنیدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دي. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80,000 ډیر ماشومان او شیدی ورکوونکي مېرمنې اغیزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو لپاره خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دی وای اصلي حل لار دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیر اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خوب
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسفریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د واورې ورخت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پر راتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. دغه ستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورونکو مرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
اسې موږ غلاځه د رادیو نه اوریدل. ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچاله هم ډیر تر چاله ملای په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې کڅه هم د توکو کموالی د بایو د لوړیدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندیدو څخه د پاسه درې میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بای لوړی شوی چې لاملې په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي. دوی وایي په ایران کې وروسته پیښه له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندیدو او د غراز واوري چې لاملې په کوردنن ځینې لارې لړمحاله بندې شوی په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه بي انتیاګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یو غونی ولکه قدرت لري نور وجه مشته نه معلومیږي غوړي قصدي خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر مسول پر دې وجه بګران سوي
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی د کندوز ولایت یو سیدونکو میرولی ازادي راډیو ته وویل
خداس نه خو کم تغیر او تبدل نه دی کړی دا وسنه خونه غزړنه خونه جه کڅم لاره وته لسوال خونه دی بدل لاړسته دا وسنه خو کم تغیر او تبدل نه دی خوړلی
پلازمینا کابل بیا د زینو توکو بای لوړی شوی خو د زینو نورو کمی شوی د کابل خار د توکو د پلور دستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بایو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بای کمی شوی دوی وای د غوړیو یو شپاړس لیتره بشکه تیرې اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي د غراس د هندي بوري په بایو کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پېټرولو بیا له یو شپېتنه شپېته افغانۍ تر ټیټه شوې او د ډیزلو بیا بیا له 950 نه 350 تلوړې شوې دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې لاملې په وارداتو تکیه زیاته ده ډبلیو ایف پی جمعه د جنوري 14مه د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونۍ زراپور کې ویلي که هم د توکو کمواله د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې دې چارې په افغانستان کې وان د ازاده توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي د ډبلیو ایف پی په وینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خنډونو له کبله دی خو یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوي او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي د لومړنیو خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلوروي ساعت
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پرتله د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوی دی د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته ځي او د کوم ځای کبان ډیر مشهور دی وړاندې به پراپور کې درته یو خو سیوا نړیواله موضوع اخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د شخصي پریکړه و چې پر ایران بریدونه کړي هغه ټرمپ د تیرو دوه اونۍ پترس کې چې په ایران کې د دولت ست پراخ لاریون روان و څو ځله د ایران چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي نور تفصیل احمد چی برنور
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14مه د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولی د پخپل د پریکړه کړې ده کله چې شاغلی ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې عربي او اسرائیلي چارواکو د لیدې بریده راګرځولای دی د وویل چې د پنځشنبه پورس په ایران کې دا پلان و چې اته سبا کسان په دار شي خو هیڅوک اعدام نه کړل چې دې پریکړه ډیر اغیز درلود د 2025 کال د دسمبر په 28مه په ایران کې پیل شوی لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخامخ کړ د دې اعتراضونو په ترڅ کې په نارمي کې میشته ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه 3,428 لاریون کوونکو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقونو مؤسسه د 2,815 اتیا کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقونو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري له اتمې راوروسته چې انټرنیټ قطع شو، د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګران شول. نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمالا ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په پیل کې خبرداری ورکړی و که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني، امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په 18 د ایران مشر آیت الله علی خامنئی خپل ادعا تکرار کړ چې متحده ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ټرمپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل، موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو، زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت تر سولې دي. د جنوري په 18 ټرمپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویل کل زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوی دامونه چې په 15 تاریخ تر سره کېدل او شمیر یې له 800 څخه ډیر وو د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوی دی. ایران د 800 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د 10 اعدامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونی روس له هغه خبري شوی چې امریکایي رسنیو د سیمیزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ټرمپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونکړي او خبرداري ورکړ چې پوځي اقدام کولای شي چې د سیمې په کچه د پراخې شخړې سبب شي. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15 له ټرمپ سره په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو لمخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریدونه وځنډوي تر څو اسرائیل د ایران دغه شخصیتن لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسې زموږ ښه کلاساته رادیو نوري اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزګي چې هوا یخ شوې ده، همدارنګ په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره د جلال آباد پر لویه لار او همدارنګ د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم ل خپل کاروبار خوختي وای چې د مشتریانو پام وروخته دي. زموږ همکاري د دغه کباب لورونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمیشور کړی دی میان پخېږي، بس موږ وینو چې جنگ کوو.
نو میدان وردګ ولایت کابل تر سروبي ولسوالي پورې ل خپل څلورو ملګرو سره د دومره وګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل،
نن راغلی سروبي ولسوالي ته، نو سروبي ولسوالي واقعا د میانو لپاره او د تپریل لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیر پندور سیمه ده. دغه دوکاندار چې د مخکې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان خپل ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل خروسي دونکو اعتقاد لا هم درد خپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د هم ازادي رادیو ته وویل،
دلته خپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو. ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل،
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې بیس یو تفریحي سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنځیر خپل ماین لاغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي ویل ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورې هیڅ افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نویو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پرتله واوښتی دی. وفي الله نائب زی چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلی دی، وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا وه او محتوا یې په څه راڅرخي، پر دې سیال له وفي الله نائب زی سره د هغه پر نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړي او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یا هغه په اصطلاح هغه پړه په ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته، یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یوه مسله ده. او دا فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان مت څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولای. افغانان کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګه د دغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نائب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه مې چې مخکې وویل چې منګه اقتصادي ذهنیت منګه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې منګه لرو هغه بدلول منګه په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تل هم، یعنی د تیوري پر بنسټ تل اوسمه، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملی تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کل کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی، د تخصصي برخې د خلکو ترڅنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو ترڅنګ عام ولس هم کولی شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غینه ګټه پورته کړي.
کدام را توای د هغ ځوانانو لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولای شئ کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انځور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انځور په ذهن کې ولري، د هغې دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انځور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونو یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دی ونه ګڼل شي، دی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایاست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولنه ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګه په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګه په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي، هغه ویل چې تر یو وخت پورې دا باید فزیکی کاپیانې خرڅې شي، او دغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایب صاحب و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته، چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس به هم خوست ولایت ورشو، د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسبیر ولسوالۍ ته فکر وکړ، یقینا چې د بازار نه ډیر ولرې سیمه ده، ډیر شان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړو په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړ غوړ هم کلی دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، وا ورځ دې ورځ پنځه ورځ هر تر دا چې لاس ورځ هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومان د خوانې روزنې لپاره د خوانځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شت ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتین سره نښلوي، کلینیک چې وخی او دا غاسې په مکتبې کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خواړ شي دغه خلک نشي رسېدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهمه ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژه په لوس کړو کړل شي، د ځوانانو په لوس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه همدا قسم ته دوی په دې کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنه څخه پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه همدا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پر رسیدنه کې به په ډله ییز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
دوی هم د وطن یو ابراخه دو، دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې د پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختصي دولت هم د هغې ټکې ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنځ هغه انسجام هم پر منځ ته کیږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره پای ټکی کې خولی کیږي، د دې پر مبارزه کیږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته، د دې څو وختونه هم ځان سره وخسته، موږ به کوشش وکړو د وختونه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور وی توکون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې هندي زونو شوراوي جوړ کو او در کم زونو ته برنامه ور کو حق تلمی برنامه دي سپورتي برنامه دي اتفقی برنامه دي
سره لري چې په ورسته یو دوله سيزو کې د خوست په مرکز او ګڼسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسی تړون هیوادنې برنامه پلي شوی خود سپیر په ګډون تریزی علي شیر صبري باک مساخیل او قلندر هغه ورسوالۍ وی چې خلکو ته له خال خال پروژو پرته د امنیتی ګواښونو لکبله د ژوند د اړتیا وړ